دا مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړي چې تاسو کوربه ګل ایازي ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ادارې یو پلاوی په کوټه کې چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د پاکستان په سفر دی. د پاکستان ولسمشر وایي چې نوی سوې جوړوي او د افغانستان په غزنی ولایت کې په یو ټرافیکی پیښه کې د 15 خبریالانو په ګډون 53 کسان وژل شوي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو افغانستان او په نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د دې خبري غړي برخه دي. خدارسن اولاندې د دې سات خبرونه شاهین بونیری نورو.
تلیم شاید دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې همنند ملګرو ملتونو یو پلاوی کوټه ته تلې د لادرکشو کسانو کورونو په خار کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د نو صوبو جوړولو په اړه به پیپلز ګوند د ولس سره شوی وعده پوره کړي او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته تللی. د خبرونو تفصیل د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه ډله نن کویټ ته ورسېده چیرې چې به دوی د بلوچستان د صوبایي حکومت د چارواکو سربیره د لا درک کسانو له کورنیو سره لیده کاته کوي. په داسې حال کې چې هم نن د ملګرو ملتونو دغه پلاوی کویټ ته تللی دی د لا درک شویو کسانو کورنیو په خار کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس تر څوري لاندې په سلهاو نارینو او خزینو د کویټې په بیلابیلو سړکونو لاریونو کو او اوس هم دغه هوټل مخې ته د احتجاج په توګه ناستي چرته چې دا پلاوی موجود دی. د تنظیم یو مشر نصر الله بلوچ د احتجاجي مظاهرې په اړه مشال ریډیو ته ویل بلوچستان د لورو پرتو سیمو نه د لادرکشو او بلوچانو کورنۍ د پلاوی سره د ملاقات په غرض کویټ ته راغلي دي. موږ د میډیا مخې ته هم له دې کبله راغلي یو چې خایو په بلوچستان کې په زرګونو بلوچان لادرکه دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د نو صوبو جوړولو په اړه به پیپلز ګوند د ولس سره شوی وعده پوره کړي. د لاهور په گورنر هاوس کې وی غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر وویل د ولس په غوښتنه به نوی صوبې په هر حال کې جوړول شي. نوموړي زیاته کړه ټول ټاکنې به په خپل وخت کېږي او کارکنان د ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. ولسمشر زیاته کړه پیپلز ګوند به د خپلو ملګرو سیاسي ګوندونو سره په شریکه حکومت جوړي. په پاکستان کې د نوو صوبو په اړه پارلمان قراردادونه هم منظور کړي دي او د قومي اسمبلی سپیکرې په دغه اړه د بیلابیلو موضوعاتو د جاج اخستلو لپاره د سینیټر فرحت الله بابر په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کر او د فوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپور شوی بیان کې ویل شوی د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې له حنا ربانی کر سره د لیدو پر وخت مارک ګروسمن اویل د اسلام د پیغمبر پر ضد جوړ شوی فلم د ډېر خپه کړی دی. د اویل دا کار یو کس کړی دی او دا ټول امریکایي ولس او حکومت استازیتوب نه کوي. ګروسمن اویل امریکا د اسلام په ګډون د نړۍ د ټولو مذهبونو احترام کوي. په بیان کې راغلی مارک ګروسمن له جنرال کیانی سره په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. ګروسمن نن د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم ملاقات کوي. په افغانستان کې ولسی جرګې د ولسمشر لخوا په نومول شو لوړپوړو چارواکو کې دریو ته د باور رایه ورکړې ده. د شنبې په ورځ ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو نومول شویو وزیرانو په حق کې رایه ورکړه. همداراز ولسی جرګې د ملي امنیت ریاست نوی مشر هم د باور وړ وګرځاو. ولسی جرګې د سرحدي او قبایلي چارو لپاره نومول شوی وزیر ته د باور رایه نه ده ورکړې. ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته بسم الله محمدي، کورنیو چارو وزارت ته مشتبه پتنګ، د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت ته حاجی دین محمد او د ملي امنیت ریاست ته اسد الله خالد نومولي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اوره. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې وو کسان وجل شوي دي. پولیس وایي د تشدد پیښې د ښار په لیارې ملیر، سایت ټاون، شیرشاه او نورو برخو کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې ادارې وایي وژل شویو کسانو کې د دوو مړي په بوریو کې بند کړي شوي وو. په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، مذهبي او لسانی بڼې لري. د افغانستان په جنوب کې د برتانیا په هوایي مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې د امریکا د نیوي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د بستین په نامه برتانوي هوایي مرکز باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د برید پر مهال 14 وسلوال هم وژل شوي دي. د برتانیا د ملکې نوسی شهزاده هیری هم په دغه مرکز کې موجود و. د سلور میاشتو په جنگی میشن نوموړی افغانستان ته تللی دی. چارواکي وایي چې هغه ته څه زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په حمله کې درنا او سپکه وسله کارولې. په دې برید کې یو شمېر الوتکو ته هم جزوي زیان رسېدلی دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدار براهمي د شام د واکمن بشر الاسد سره لیدلي او ورسره یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په موضوع خبرې کړې دي. براهمي دوه اونۍ وړاندې د کوفی انان په ځای د ملګرو ملتونو استازی وټاکل شو او دا یې د بشر الاسد سره اړومبې ملاقات دی. په لندن کې د شام په اړه د بشري حقونو د سار ډله وایي د جمعې په ورځ په شام کې د تشدد په پیښو کې 160 کسان وژل شوي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسې د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر پاڼه هم کتلی شئ. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ادارې یو پلاوی په کوټه کې چارواکو سره ملاقاتونه کړي. یو صوبایي چارواکی وایي
موږ هغوی ته دا وویل چې که مرکزي حکومت دی او که صوبایي حکومت دی، موږ ملګرو ملتونو او په خاص د بشري حقوقو سازمانو ته خاص اهمیت ورکوو.
د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د پاکستان په سفر لوړ پورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. کارپوهان دې سفر ته څنګه ګوري؟ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د نوو صوبو جوړولو خبره بیا تکرار کړي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای لومړی حق د جنوبي پښتونخوا دی.
نوی صوبې جوړېږي دا به قومي واده پر بنیاد باندې وي. که صوبه جوړېږي نو په دې کې لومړی حق د جنوبي پښتونخوا دی.
دا پیښور بی ای بی ایس سی امتحان کې نجونو په لومړي نمبر راغلي. دا پیښور پوهنتون پروفیسر قبله ایاز وای
او جدا دا چې مونږه دې نگرانه او بیا چې کوم ناجایز ذریعہ استعمال دا غي خپل ترتیب دی. زمونږ کوشش دی چې معیار باندې سمجھوتا وو.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. د دې خبري غړی لومړی رپورت. د ملګرو ملتونو شپږ کسیزه پلاوی چې په پاکستان کې د تریتم شوو خلکو په اړه پلټنې کوي نن د خالی په ورځ کوټې ته رسیدلی چې د صوبای چار حکومت له چارواکو سره سره به د تریتم شوي خلکو له کورنیو او ځینې سیاستوالانو سره هم ملاقاتونه کوي. نور حال د کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د ملګرو ملتونو یادش پښک کسیزه ډله په داسې حال کې کوټې ته رسیدلې چې یوازې څو اونۍ وړاندې هم دلته په کوټه کې د سپریم کورټ اورېدنه سوې او هم یې د بلوڅ ملتپالو په څیر ملیشا ځواکونه او د پاکستان استخبارات په تکرار سره په دې کې تورن بللې چې د ورکو بلوڅو تر شا د استخباراتو او ملیشا ځواکونو لاس دی. د ملګرو ملتونو د پلاوي لومړی د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرتر نصیب الله بازی سره لیدلې. تر دې لیدنې وروسته د کورنیو چارو سیکرتر له رسنوالو سره په خبرو کې وویل
ہم نے ان کو یہ بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے
موج ہاوی تداول چې کا مرکزی حکومت دی او کا صوبائی حکومت دی، موج ملګرو ملتونو او په خاص د بشری حقوقو سازمانو ته خاص اهمیت ورکوه او د دوی دلته لاراتک سره به د هغو کورونی ډیر مدد وسی چې کسان یو رکتی او هلمن یو چې د دې کسانو په لټه کې به پرمختګ وسی. موج دا باور دوی ته ورکړ چې د پاکستان او بلوچستان حکومتونه بالکل دا غواړي او کوي چې پاتې د ترې تمسبیو کسانو په لٹ کے بہ ٹول ہاتھ او کوششوں پکار راولی
بازیابی کے لیے تمام تر کوششیں بروی کار لائی جائیں گی.
حالت دا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز تر سیوری لاندی پر سلحا و کسانو دا کوٹے پر بیل بیل سڑکوں لارین وکڑ او دا ملگر ملتنو لدی پلاوی غشتن کول چی دا دوی ورک کسان دی جر تر جر پیدا کرل سی دی لارین تا یوی بلوچ سی پر خپلو خبرو کی وویل
As you know that the working group of United Nations
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ملګرو ملتونو یو ډله په دې موخه کوټه ترغلی ده چې د ورکو کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي. موږ د دې لاریون له لارې له دوی څخه غوښتنه کوو چې د ترې تم سبي او بلوڅو له کورنوي سره ملاقات وکړي او د پاکستان د استخباراتو اصل څیره دوی وویني چې په بلوچستان کې څه کړي دي. تر اوسه تر 400 پورې خراب شوی او په مرمۍ او سوري مړي مشتراغلي او په زرګونو بلوڅ لا هم ترې تم دي. له دې سره د ورکو بلوڅو د سازمان مشر نصردا بلوڅ بیا مشال رادیو ته وویل دوی د دې لپاره هم نن لاریون کوي چې د رسنیو له لارې ټولې نړۍ ته ښکاره کړي چې په بلوچستان کې څه روان دي. نصرلا بلوچ په خپلو خبرو کې زیاته کړه
آج جس طرح ہم لوگوں کا ورکنگ یو این گروپ کے ساتھ میٹنگ ہے تو اس حوالے سے
نن لکه څنګه چې زموږ د ملګرو ملتونو له دې ډلې سره ملاقات دی نو د همدې لپاره د بلوچستان د لورو پروتو سیمو څخه د ورکو کسانو خپلوان راغلي دي او نن موږ رسنیو ته د دې لپاره راغلي یو چې نن هم زموږ په زرها وکسان ورکتي
کارکون مسنګ
د ویلو وړ ده چې د ملګرو ملتونو له دې پلاوي سره به په کوټه کې میشت د هزاره قام وګړي هم ملاقات کوي او هم به د دوی قام او مسلک ته د ورپېښو خطرو په اړه ورسره خبرې کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو یو پلاوي کوټه کې چارواکو سره ملاقاتونه کړي. همداراز یو بلوچ سیاستوال ثناء الله بلوچ په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان سیاسي بهیر کې د بلوچانو شاملولو لپاره رواني هڅې بے اعتبار دي. په زرګونو خلک لا درک دي او په لکونو بلوچانو د ووټونو اندراج هم نه دي شوی. د غلیکنه ایکسپرس ټریبیون رسپانې خبره کړي چې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. ایکسپریس ٹریبیون وسپانی د پاکستان د پخوانی سینیٹر ثناء الله بلوچ مقاله خبره کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبی مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړي او په بلوچانو یې غږ کړي چې د ټوپک د ګولۍ پر ځای د ووټ لاري خپل ستونزې هواري کړي. لیکوال وایي خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچانو کتنه غیر افسانوي نه ده. قسم هغوی د شوروي اتحاد یو مشر سټالین مینوال نه دی. خداغه یو خبره په دې ځای کې ډیره سمه راغلی. سټالین وایي چې هغه څوک چې رای اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه څوک کوي چې د دغه رایو شمیره کوي. لیکوال سلام الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبوره کړي چې د خپل حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسې بې اعتباره سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی. نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولۍ پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم څرګنده شوه چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوخ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال رئیسی محاصره دی. د بلوچانو ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وجونو ښکار شوي. په سلګونو بلوچان لا درک شوي او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لار نه د بریښي چې بلوچان د معنروي سیاست ته مخه وکړي. لیکوال ثناء الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچان ووټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. ثناء وایي د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمله توګه غیر موثر دی ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادي او نظامی ډانچې نیمګړتیاو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن سوکالی او سیاسي ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچانو اعتماد نشي حاصل کېدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخه به د بلوچانو او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک روسمن د پاکستان په سفر د دغه هیواد خارجه وزیر او فوج مشر سره ملاقاتونه کړي او ورسره دواړه خیزه تعلقاتو د ترکرۍ خلاف جنگ افغانستان کې مفاهمتي عمل او دغه رنګ نورو چارو خبرې ترې کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک راسمن تیر شپه د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د خارجه چارو دفتر د خبرپاڼې تر مخه بیګا د شپې مارک راسمن پاکستان ته د را رسیدو سره سم د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنر بانیکر سره ملاقات کړی دی چې پکې ورسره د پاکستان امریکای په تعلقاتو د منطقې په امنیت د ترخګري خلاف جنگ او افغانستان کې د امن لپاره د روان مفاهمتي عمل په لړ کې سره هم خبرې اترې وکړې. په دې موخه پاکستانی خارجه وزیر نوموړی ته د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي په اړه خبر شوی فلم باندې د پاکستان د ولس او حکومت خفګان ورسولو. د دې په جواب کې مارک راسمن وی چې دا ګام د یو تن ذاتی فعل دی او د دې سره د امریکایي حکومت او ولس هیڅ تړاو نشته. نوموړی په دغه فلم خپل خفګان څرګند کړ او وی ویل چې امریکا د نړۍ د ټولو مذهبونو احترام کوي. پاکستانی تزیه کاران د پاکستان او امریکا دې تګرا تک ته کوم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو د سیاسي او بهرنو چارو تزیه کار خادم حسین نو پختل نو هغه وویل چې امریکا او پاکستان لبا په منطقه کې د امن او طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په شریکه یو لار ټاکل وی او بیا به دا عملی کول وی. ګنې دا ملاقاتونه به هیڅ ګټه را نوړي. د اووی
پاکستان او امریکا بنیادی توګه باندې د 2014 په حوالہ خپل عملیات کوي. دې کې ډوړ بد غواړي چې د سې قسمه صورتحال د پاتې شي د 2014 پس او افغانستان کې د نننا په سنټرل ایشیا کې او دی غاړې ته پاکستان کې د نننا چې د چام سره سم مفاداتي مشترک مفادات ولټول شي. فریمورک جوړکړي چې خبرې چا سره کول پکار دي، کوم شرطونه کول پکار دي، د خبرو په نتیجه کې څه به اصلي وي. تر څو چې دا اصولي خبرې تشوي نه تر وخته پورې د دې بیان بازای چې یو غاړې ته حمله کوو بل غاړې ته خبره کوو دا تر ډیر وخت پورې بهرحال د نړیوال او سیمه ایز ملکونو صبر تر ډیر وخت پورې دې ته نشي ټینګې پاتې کېدی.
د ذکر وړ ده چې مارک راسمن د پاکستانی پوز مشر جنرل اشفاق پرویسکیانی سره هم لیدا کاته کړی دی او دغه رنگ بنن د پاکستان د صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم ملاقاتونه کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال مرکا
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو،
پښتانه پنړی کې
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو،
سړی سندرې
پپاو کم پنځو بجو.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږ گی. دا پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلی چې راتلونکي ټول ټاکنې به په خپل وخت کېږي او کارکونان دي د دې لپاره تیاری شروع کړي. نو موږ زیاته کړه چې د ټول ټاکنو نوړاندې به نوې صوبې جوړولې شي. نور حال د اسلام آباد نه ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
د لاهور په گورنر هاوس کې یوې دستوري ته په خطاب کې د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری وویل چې د پیپلز پارټي ټول سیاسي کارکونان د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره تیاری شروع کړي او عامه ټول ټاکنه به په خپل ټاکلي شوی وخت کیږي. د زیاته کړه چې پیپلز ګوند به د خپل مرستیالو ګوندونو سره په شریکه ټول ټاکنو کې برخه اخلي او ورسره به په شریکه حکومت جوړوي. د نوي صوبو په حق لا ولسمشر اوه چې دا به په هر حال کې جوړول شي، ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده او پیپلز ګوند به ولس سره کړي وعده پوره کوي. د ولسمشر د خطاب پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړي او د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان اوه د نوي صوبو په بحث کې یو نارا د هزاري صوبې هم ده. کله چې مشال ریډیو د هزاري صوبې د غوښتنې په اړه د خیبر پښتونخوا د خبرتیا او د وزیر میا افتخار حسین نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې دوی کله هم د دې مخالفت نه دی کړی، خو باید چې دا د آئین تر لاندې وشي. دې زیاتوي
دا ډېر په
بل طرف ته د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې نوی صوبو جوړولو کې هیڅ بد خبره نشته، خو چې دا د قومي بنیادونو په ځای په انتظامی بنیادونو وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر سکتر اکرم شاه وایي چې دا ممکن ده چې نوري صوبې جوړ شي، خو بیا چې د کمو خلکو اول حق وي پکار دی چې هغه مخکې شي. دی وایي
لفره تشکیل کیږي یا نوی صوبے جوړیږي دا به قومی وحدت پر بنیاد باندې وي. سرائیکی کیونکہ جلا قومی وحدت ته سرائیکی دا حق لري چې د دې صوبہ د جوړ شي. او خبره دا ده که صوبہ جوړیږي نو په دې کې لومړی حق د جنوبی پښتونخوا دی چې دا په 1908 کې جوړ شوی و.
د یادونې وړ ده چې د نوی صوبو لړکی قومی اسمبلی قراردادونه هم پاس کړی دي، او د حالاتو جاج اغستو دپاره د قومی اسمبلی سپیکر د سینیټر فرت الله بابر په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړ کړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
تاسو د مشال رادیو خبرونه په انټرنیټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو. د خیبر پښتونخوا د سوات په منګوري کې یو غیر حکومتي ټولنې تر سور لاندې د پیغلو او ځوانانو سیاست ته تګ او د رسنو د کردار په اړه یو ورځنی غونډه شوې ده. په دې غونډه کې پوهانو په دې یادو دور موضوعاتو ویډاګانې کړې او په لوی شمېر ځوانانو او پیغلو هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې غونډې ته ورغلی او د غونډې له برخو والو سره خبرې کړي. راځي چې دې رپورټ ته په ګډه سره غوښ شو.
سوات منګوره کې په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې ایواکینګ د سوري لاندې د ظلمو او پیغلو سیاست تراتک او خپل کردار تر سره کول او د رسنو کردار په اړه یو درنا دستوره وشوه چې پکې یو شمېر ظلمو او پیغلو ګټونو کړو. د غونډې ته بیلو پوهانو د ظلمو او پیغلو په ذمهواری او د رسنو په کردار ویناګانې وکړې او دا خبره یې څرګنده کړه چې پیغلې او ځوانان د ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي. د غونډې مقصد په اړه د غیر دولتي ادارې مشر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
زمونږ په ظلمو کې پوه راشي د سیاست مطالق او داغو خپل حقوق پیژني، داغو د حقوق حصول چي دي هغه به الو ممکنه کیږي او دا ملک والو ترقی کوي چې هغه کله د خپل حقوقونه با خبره شي. داغو کم سیاسي کردار چي دي هغه پاغي باندې ځان پوه کوي. داسې لکه په دې تیر ځل الیکشن کې لکه د زنانو ووټنګ چي دي هغه لکه منشه کم زمونږ د نیوی نه چې زیاته آبادی ده، یعنی زنانه بیا د 65% 65% چې دي هغه زمونږ ظلمي دي او هغه یا هغه ووټ نه استعمالوي یا خپل ذمہواری هغه نه پوره کوي، نو دا زمونږ لپاره ډیره د بدقسمتۍ خبره ده.
د غونډه کې د سوات ظلمو ټولنې جنرال سکرتر کلیم الله وویل چې د ظلمو او فیغلو ستونزې هوارول او پوهه راوستلو کې رسنۍ لوی کردار ادا کولی شي او دوی د خبریالانو نه تمه هم لري.
امید راته دا خاص وکم چې دوی زمونږ لپاره داسې پروګرامونه منعقد کړي، مطلب دا چې په هغه کې مونږ راشو او خپل مسایل وایو چې دنیا ته پته ولګي، پاکستان خلکو ته پته ولګي چې د ځوانانو سم مسایل دي او اخیل غواړي څنګه. نو میډیا چې دا زمونږ اواز دی، ندی بس دا زمو یو طاقت ته زمو یو سترنت ته د میډیا په ذریعہ مونږ لا شو خپل خبرې وکړو زمو باندې خبرو باندې مطلب باقاعده مطلب کې عمل کړو وکړي شي حکومت ته پته ولګي خلکو ته پته ولګي
تفیغلو له اړخه نمائندګي کوونکی د سیدو شریف نیلم ابرار اول چې دا وخت دې سیمه کې د ټولو نظر صرف پر سنو ده او دوی د خبريالانو نه ډېر تمې لري
میډیا خو دې غټ کردار ادا کولای شي د میډیا خو جزو سمره صفات کم کم ده په خپل زوم چې زو میډیا تر وته او جرنالیست جوړ شو یا لایر جوړ شو داسې یو پېشه اختیار کم چې هغه نه خلکو ته فائدہ زما یو سو داسې کارونه دی یو شناختی کارت چې شناختی کارت ولې ضروری ده بل نکاح نامه چې جنای کله نکاح کوي د دوی دې ته د نکاح نامه ول نه خولې کیږي بس پلار لار شي سان ولا کی خبر ولا خلاص کی زنن سبا په دی باندې اویرنس را علم چې جنای ته بالکل لا غی نکاح نامه خول پکار دی اور هغه ته هغه کی چې کم 18 نمبر کالم به هغه دا حق غیل اور کوي چې کسبا له دی خان اور د دی سجګړه دارا شنو دا هغه نه باقاعده طلاق هم غسته شي
د خبريالانو نمائندګي د سواد پریس کلب له اړه مشر خبريال ناصر علم کوله دوی د ظلمو دغه غختنو په اړه وویل
د دې ظلمو چې کم توقعات دي کزمنګ سره د دې رابطه وي ان شاء الله چې د دې کم توقعات دي د دې چې کم زمنګ نه تمې دي هغه به بالکل منګ ژوندې ساتو خو شرط دا ده چې څنګه د یو صافي پر سیټ تاسو تم پته ده چې موږ ډیر زیات مصروف یو داغه خبره مقصد مدار چې زمونږ سره یا بزمږ هیر یا بزمږ نور پروګرامونه د کسان سره موږ د خپل ځان ته رابطه ونه ساتو نو دا د دې لپاره د مې اوسې خبر نه ده دله په کار دي چې زمونږ سره خپل رابطه بحال ساتي نو ان شاء الله د دې توقعات به د میډیا نه پوره کیږي
د پروګرام په اخر کې دا خبره وکړه شو چې زلمی او فیغلې د سیمې په ترقې کې لوی کردار ادا کول شي خو چې زلمو ته د کردار ادا کولو موقع هم ورکړي شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسی دا مشال ریڈیو دا نن ورځی اخری خبری گڑی تھا غوگی د دې خبری گڑی کې تاسو نور رپورټونو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم رپورټونه د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي خو دا غي وړاندې یو بل رپورټ تاسو لپاره لرو د نه په ورځ د کراچی په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه کې اور لګیدو د وجې له عمله یې په سلکونو خلک کوته مرجوبله اوریدلې و د دغه پیښې وروسته د سند صوبې د صنعت وزیر له خپل دندې استعفا ورکړې ده بلخوا د سین های کورټ د سوزیدلی کارخانه د تورنشو مالکانو ضمانت منځوري ورکړې ده په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نظمنګ همکار سفر کریمی راکوي
د کراچۍ بلدیا ټاون په کارخانه کې د اور لګیدو له امله په سلګونو خلکو ته د مرګ جوبلې او وختو وروستو د سین صوبې د صنعت وزیر روب صدیقي له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده نوموړي ویلي چې که څه هم د کارخانې د سوزیدو ذمواري د هغه په وزارت ناراضي خو د سوترا او کره پلټونو په اساس یې خپل وزارت پریښودی دی دی وای د کارخانې د څارنې ذمواري زموږ د وزارت نه ده د ټولو نه لوی ذمواري د کارخانې په مالکانو پریوزي ما استعفا له دې وجې نه ده ورکړې چې ګنې موږ د کارخانې د سوځېدنې ذمہداران یو استعفا مو د ځنې خبريالانو ملګرو په مشوره ورکړې ده زما مطلب دا دی چې د کارخانې د سوځېدلو په اړه چې کومې پلټنې شروع شوې دي هغه باید پاکې او صفا بشپړې شي روب صدیقی د سین صوبې د سیول ډیفنس او د مهنت په محکمو د یادې کارخانې د سوځیدنې پړه ورواچوله خو د سین صوبې د مهنت مستفی شوی وزیر امیر نواب بیا په دې اړه مشال رډیو ته خپل دریز صدا سي سرګند کړو
دا ټوټل دا دغه کار دی صنعت والا کار دی لازم کار نه دی د دې زمکه ور کول د دې نقشه پاس کول ټول لاغه کار دی زمون خدا کار دی چې اونګه ورشو صفای سترای څنګه را سمسره لکه برس پرس کو رجسٹریشن نه خبره ده چې شته یا نشته زمون خدا کار دی دا کار نه دی زمګه چې دروازې دې پکې د نقشه مطابق ویو کنه وی دا خو دې کار دی مونږ ته خو چې کارخانه کمپلیټ شي او دا سٹارټ کیت په هغه ټیم کې راشي چې به یې مال رجسٹریشن راکا
پولیسو د سوځیدلې کارخانې مقدمه د کارخانې د دریو مالکانو په ضد د پیښې څخه یو ورځ وروسته لیکلې ده په مقدمه کې د نومول شوو درې وړو کسانو د جمعې په ورځ سند های کورټ د لاړکانې په رجسټري کې ضمانت منظور شوی دی د یادې کارخانې د مالکانو وکیل امیر منصور قریشی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل عدالت د یوشتم ستمبر پورې ضمانت منظور کړی دی. د محکمې د حکم تر مخه به درې واړه کسان د پلټون کې افسر مخې ته ورځي او هلته به خپل بیانونه ورکوي. د دې تر څنګ دوی به خپل پاسپورټونه عدالت کې جمع کوي. محکمې ایف آی ای ته ویلي دي چې د درې واړو کسانو نمونه دي په ای سی ایل کې واچوي. د هغه په خبره د کارخانې درې واړه نومول شوي ملزمان شاهد بایلا، راشد بایلا او عبدالعزیز هرې محکمې او د پلټنې هرې ډلې په وړاندې بیان ورکولو او هلته حاضرېدلو ته تیار دي. بلې خواته په کارخانه کې د سوځېدلو څلوېښتو کسانو مړي اوس هم د ژغورنې د ادارې ایدي په مردخانه کې د پیژندګلو دپاره پراته دي. د دې تر څنګ د ناپیژندل شوو مړو د پیژندګلوي دپاره د کراچۍ په هسپتالونو کې د ډي این ای د ټیسټونو سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیره را سره په سټوډیو کې ناشته دي. نو د هغوی نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې هم نن د ملګرو ملتونو یو پلاوی کوټې ته راغلی د لدرک شویو کسانو کورنیو په ښار کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمین په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر او د فوج د مشر سره لیدکاته کړې دي. د افغانستان په جنوب کې د برتانیا په هوایي مرکز د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د امریکا د نیوي ځواک 2 سرتیري وژل شوي دي. او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د نوو صوبو جوړولو په اړه به پیپلز ګوند د ولس سره کړې وعده پوره کړي.
شاهین بنیره او چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. دا چې نن پاکستان د کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل ادارې خبرې کړي او کوم خبرې په سرخو کې اخستې دي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورسپانې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابر کړي.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په کوم موضوعاتو باندې لیکلي دي هغه صدارنګ دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د وژنې او د غرنګ نور یو شمیر پیښې رامنځته کیږي. ځینې پیښې د فرقواریت دي، ځینې د نسلي او لسانی نفرت په ځانګړې کې مخې ته راغلي دي او چرته ځوانان د کورونو نه غایبولې شي او چرته د پیژنګلو نه وتلي مړي ترلاسه کیږي. ادارې وایي چې د بلوچستان ضلع مستون په علاقه دشت کې د زیارت په ورځ لس مزدوران په ډېر بے دردی سره وجلې شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا قسمه پیښې د حکومت لپاره د بدامنۍ سبب هم دي او چیلنج هم. ادارې زیاتوي چې بلوچستان کې یو عجب صورتحال روان دي. هر طرف ته پریشانی ده او مسلې دي. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د هغه ځای سنیټران او د قومي اسمبلی ممبران او نور سیاسي مشران د خپل مفاداتو نه پرته په خلوص نیت سره د بلوچستان دې مسلې ته پام راوګرځوي. ګنی دا وخت به تیر وي او وخت د چا هم ملګرتیا نه کوي او دا معاملہ با نور هم کڑکی چنے شی. دا شند انگریزی جب ورسپانا دی نیوز هم پا دی موضوع کی پاتی کی گی او لیکی چی دا وزیر اعظمی چوکی تر لاسکول روستو راجا پرویز اشرف اولس سرا یوش میروادی اوکڑی چی بگی دا بلوچستان مرور خلکو پخلا کول هم وو. خطر اوسا حاغی کی اس اولاندیز نرے شوی دا غرنگ چیف جسٹس افتخار محمد چودری هم دا بلوچستان دا حالات و نوٹس اغستے دے او دا پورا طاقت سرا دا دی دا سمول کوشش روان دے. خدا هم بے مقصد دی او دی روستے کی لکتر لگا لس مزدوران هغه وخت او جلی شو کله چې دوی امروزه کار کې اخته وو. ادارې اخر کې وایي چې که حالت د غرنګ روان پاتې شو نو دا به د بلوچستان په ویش تمامېږي. باید چې د دې لپاره فکر وکړي شي. د پښتو ژبې ورسپانه وخت خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان حکومت په امریکا کې د هغه فلم او ویډیو د خپراوي د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په کې سپکاوی شوی دی. ادارې وایي چې دا خبره هر چا ته په ډاګه ده چې د نړۍ هیڅ یو مذهب چاته د چا مذهب کې د لاسوهنې او د هغوی د مقدسو د سپکاوي اجازه نه ورکوي. اداري وای چې نړۍ کې امن د پاره په هر صورت کې د انسانيت جمهوریت او مذهبي قدرونو خیال ساتل وی د قران پاک پشان کا ګوستاهي کول د قران پاک پشان کې سپکاوي کول د نړۍ او پدې کې د موجودو ټولو انسانانو ته تباہ کول یو ناوړه کوشش دی اداري زیاتوي چې هیڅ یو صورت کې د مذهبي او دینی مقدساتو سپکاوي د بیان د ازادي د اصول برخه نه ده نو ځکه واضح ده چې د سپکاوي د یاد فلم جوړونکي د دې خورونکي او د غشند سپکاوي نور بدی او ناوړه پیښې رامنځته کوونکي د ټول انسانيت دښمنان دي او هم د غشند دغه عناصر ته دومره سخت سزا ورکول پکار دي چې پراتونکو کې بیا څوک د سپکاوي د عمل کول سوچ هم ونه کړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه رسمانو ته کتنه لرو د اکونومیست مجلې په یو مقاله کې راغلي چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن په روانه میاشت کې ویلي وو چې هغوی حقانی شبکه نړیواله ترهګره ډله ګرځوي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا کار ولې دومره وزنډول شو بلخوا ګارډین رسپانډ په یو مقاله کې لیکلی دی چې د برتانیې د دفاع وزیر ویلي دی کېدی شي چې په روان کار کې له افغانستانه د دوی د ځواکونو استل ګلندې شي د دې دواړو مقالو غټ کې له اسرار علم مومن ناورو
د اکونومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رواني میاشتې په اوه منیټه ویلي وو هغوی د پاکستان په شمالي وزیرستان کې میاشت حقانی شبکه نړیواله ترګړ ډله ګرځوي پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا کار ولې دومره وزنډول شو باوجود دې چې د ترګړو ډلو په لیست کې د القاعده او حماس ډلو په ګډون 250 شبکې شامل کړې شوې په دغه ډلو کې یوې هم د حقانی شبکې په شان نیغ په نیغه د امریکایانو پر ضد دومره په منظمه توګه بریدونه نه لري ترسره کړي په تیر یو کال کې حقانی شبکې د افغانستان په مشرقي برخو کې یو لړ بریدونه ترسره کړل چې پکې په کابل کې د سفارتخانو په سیمه او خوست کې د امریکا په هوایي مرکز بریدونه شامل دي البته د حقانی شبکې ترګر ګرځول او د دوی مالی پنګو کنګالول خای په تګلار کې بدلون راغلی خولدی وجه د حقانی شبکې سره د خبرو شروع کولو هڅو ته زیان رسیدلې که څه هم له پاکستان سره د امریکا اړیکې په خاصه توګه د اسامه تروجنې اورستو ترنګلی شوې دي خو د حقانی شبکې د ترګړډلو په لیست کې د شاملېدو په اړه د پاکستان لخوا لا هم کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی د مقاله په اخره کې راغلی دی د حقانی ډلې له کبله کېدې شي د امریکایي کانګرس غړي په راتلونکو کې غوښتنه وکړي چې پاکستان د لترګرو سره ملاتړ کوونکي هیواد وګرځول شي بلخو د ګارډین رسپانې په یو مقاله کې راغلی دی د برتانیا د دفاع وزیر ویلی دی چې د شي را روان کال افغانستان د دوی د ځواکونو وستل ګرندې شي ځکه چې پوځي کمانډانانو په ډېر خپل رویه بدل کړي چې افغان سرتیرو ته د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د څومره بهرنۍ او پوځیانو اړتیا ده ګارډین رسپانې سره په خپل خبرو کې فلپ هیمند ومنله چې شپږ میاشتې وړاندې په اوسپټ په پټه په دې خبره ټینګار کاوه چې تر ډېره وخته پورې په افغانستان کې د پوځیانو کچه لوړه وساتل شي د برتانیا دفاع وزیر د نورو تفصیلاتو ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې لا هم تر دې دمه کومه پریکړه نه ده شوې خو د نوموړي په خبره د حکومت لخوا دا لومبۍ خبره ده چې کېدې شي دوی له افغانستانه د پوځیانو وتل تیز کړي پر ځای د دې چې 2014 کال ته انتظار وکړي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د دې خبرونه بل رپورت د افغانستان د غزنی ولایت د ټرافیکی پیخه په نتیجه کې 350 کسان وژل شوی دي په دې کې د قندهار 15 تنه خبريالان هم شامل دي دا پیخه تیر ورځ د احمد شاه عبدالي د ترانسپورټي شرکت اړوند د 373 او د یو موټر د ټکر په نتیجه کې رامسته شوی ده محمد صادق ریختنی له قندهار رپورت راکوي
په کندهار کې د نوی صحوی دفتر مسول عبدالسمی غیرت مل ازادي رادیو ته وویل چې دغه 15 تن خبري اعلان مرکز کابل ته د یو روزنیز ورکشاپ لپاره تللی وه. د نوموړي په وینا تېره ورځ کندهار ته د بیرته راتګ پر مهال یې 303 موټر د یو کماز موټر سره ټکر کړی او د 350 نورو کسانو سره وژل شوي دي. د غیرتمل په وینا د 50 وژل شوو خبریالانو په جمله کې دوه تنې ښځینه خبریالانې هم شامل دي.
په دغو 350 تنو کې 15 تنه د کندهار ځوان خبریالان و چې درې نارینه او دوه ښځینه و چې واقعیا دا د رسنیو پر ډګر یوه لویه ځای ده چې واقعیا موږ یې غمجن کړي او د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو نماینده په صفت باندې کورنیو ته صبر جمیل غواړم او شهیدانو ته د لوی رب جل جلاله له درباره د بخښ غوښتنه کوم.
د سید آغا وطنیار عبدالستار همدرد وحیدالله ستاره حیا وسیلې نظری په نومونو دغه ځوانو خبریالانو په کندهار کې د محلي رسنیو سره کار کاوه. د دغه پیښې په اړه د ژورنالیستانو ټولنو او مطبوعاتي ادارو سخت خواشینی ښکاره کړې. د کابل کندهار پر لویه لاره زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوي خو چارواکو یې تر اوسه مخنیوی نه دی کړی.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په لیبیا، مصر او یمن کې پر امریکایي سفارتخانو بریدونه د ولسمشر باراک اوباما لپاره ننګونی جوړ کړی دی. اجانس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او په منځني ختیځ کې د اړې غړې پاړه یو سیلنیس رپورت خپور کړی دی. رټس خبر ایجنسی لیکي په امریکا کې د صدارتي ټاکنو نه سوونه وړاندې په منځني ختیځ کې اړې غړې او د امریکا ضد جذبات د ولسمشر باراک اوباما لپاره یو جدي ننګونه جوړه شوې. خبر ایجنسی لیکي د قابو موندلو لپاره یو سو خېلاري موجود دي. د خبر ایجنسی په وینا په مصر، یمن او په لیبیا کې د امریکا په سفارتخانو بریدونه امریکایي مشران یې په یو موامه کې اچولی دي، ځکه چې دوی له اسلامي نړۍ سره د اړیکو نوی باب شروع کول غواړي. په دغه هیوادونو کې له کلونو امریت وروسته بدلون راغلی او په دې هڅه کې دي چې دغه بدلون پر ځای وساتي. خبر ایجنسی کې که څه هم ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند کاندید میت رومنی لخوا په خارجه پالیسۍ نیوکې ردوي، خو د ایران اټمي پروګرام په سر د امریکا او د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت زیات ترنګلې شوې. بلخوا په شام کې خونړۍ پیښو او د ولسمشر بشار الاسد د واک نه پرېښودو ننګونې هم دي. خبري ایجنسی کې د منځني ختیځ په اړه د اوباما اندېښنې هغه وخت نورې زیاتې شوې کله چې په لیبیا کې بل وکوونکو پر امریکایي کونسلګری برید وکړو او د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر سره د درې اهلکارو وژل شول. خبري ایجنسی کې چې سپینې ماڼۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د امریکا ګټې خوندي وساتي. خبر ایجنسی کې چې د امریکا او د منځني ختیځ اسلامي قوتونو ترمنځ خلیج په ښکارا زیات شوه. په 2009 کال کې ولسمشر باراک اوباما په قاهره کې په خپل وینا کې د قاسمی سره د اړیکو نوې باب شروع کولو خبره کړې وه او په هغه جذباتو کې لږه کمی راوستي وه چې د عراق د جنگ له کبله جوړه شوې وه. خبر ایجنسی کې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په منځني ختیځ کې د جمهوریت په حق کې پاسون حیران کړل، دغه پاسون د امریکا د اوږدې مودې ملګری حسن مبارک له خپلې څوکۍ څخه لرې کړو، خو د خبرې جانس په وینا واشنگتن د عرب د سپرلي پاسون مرسته په احتیاط او په قلاره وکړه. خبرې جانس د امریکا د بحري جنگونو کالج پروفیسر حیات الوی په حواله وایي چې وخت تیرېدو سره سره سیاست نور هم پیچلی شوی او دا نه یوازې په سیمه کې بلکې په امریکا کې دننه هم په سیاست کې بدلون راغلی. خبر ایجنسی د سیمې یو بل څېړونکي اری راتنر د خولې په مقاله کې لیکي چې د مصر چارواکي هیڅ قسمه دوه مخیزه پالیسي نشي خپلولې. دې ذاتوي کچر د مصر حکومت د امریکا نه مرستې ترلاسه کول غواړي نو بیا به دغه شان حالات په قابو کې راولي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پیښور پونتون د بی ای بی سی نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه اولنی درې پوزیشنه په ساينس او په آرټس دواړو ګروپونو کې جنکو زده کوونکو ترلاسه کړې دي. په دې اړه د پیښور کې د مشال لډیو همکار شبیر احمد جان د انجونو سره خبرې کړې چې دا لوړې نمبر یې اخیستې دي او په دې اړه د پیښور پوهنتون وایس چانسلر د پروفیسر قبلایا سره هم خبرې کړې او دا خبرې په دې رپورت کې تاسو لپاره برابرې کړې.
دا پیښور پوهنتون د امتحانونو کنټرولر یا مشر ډاکټر رشید دغه نتیجه اعلان کړه. د دوی وینا وه چې دغه امتحان کې خوشه 19000 سیوا زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې خوشه 8000 پاس شوي دي او دغه د نتیجې فیصدي 3.1% ده. دا نتیجو تر مخه د 14 سینس ګروپ اولنې درې پوزیشنې د پیښور جنا کالج او د 8 ګروپ اولنې درې پوزیشنې د آرمی برنهال کالج جنکو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. په بی ایس سی یا سینس ګروپ کې د جنا کالج سدرا سعید په 493 نمبر اولنې، زیبا سید 490 نمبر باندې دویم، او هر اقبال په 403 نمبر باندې دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. دارنګ په 8 ګروپ کې د آرمی برنهال مریم علی په 431 نمبر اولنې، سدرا شاهین په 431 دویم، او زنیرا اکبر په 422 نمبر دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. په دې مخه باندې دا جنا کالج سدرا سعید چې په بی ایس سی کې اولنې پوزیشن ترلاسه کړی دی. سدارنګ وویل
تھینک یو سو مچ، بس بہت خوش ہوں اور
ډیر مننه. او زه ډیر خوشحاله یم چې ما دا اولنې پوزیشن ترلاسه کړی دی. ما شپه ورځ مهنت کړو، همدغه وجه ده چې ما دا پوزیشن اخیستی دی. او زه د خپل مور پلار، استادانو او د کورنۍ نور غړو ډیر مننه کوم چې دې ټولو زما هر قسمه ملاتړ وکړو.
بہت زیادہ تھینک یو کرتی ہوں کہ سب نے مجھے اتنا سپورٹ کیا.
دا دغه د ستوري ستر ملما د پیښور پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وو. پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وینا وا چې دا ډیره ښه خبره ده چې اوس زنانه هم په تعلیم کې ډیره وړاندې دي، او فیصدي زګه کمه ده چې دوی د ښځو زده کړو لپاره اوچت معیار ساتل غواړي.
ډیر اوس خو موږ بل ورځ چې کوم طلایي تمغې ورکړلې ګولډ میډل اکی اکثر زموږ زنانه وي. او نن هم تاسو کته چې په بی ایس سی کې هم اول درې پوزیشنونه زنانه واخیستل، او په بی ای کې هم اول درې پوزیشنونه. زموږ تقریبا نتیجه هم دا پرسنټیج کې راځي. اول زیاده چې موږ دا نگرانے او بیا چکم ناجائز ذریعہ استعمال دے اگے خپل ترتیب دے، نو پدے عمل بنے دوی تیری گی، نو زمون کوشش دای چې معیار باندې سمجھوتا ہوں.
یاد دی وی چې پدے موقع باندې دا پیښور پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز بریالی شوی د کونکو ته سندونه او انعامونه هم ورکړل، او پوزیشن تر لاسه کونکو ټول د کونکو ته په پوهنتون کې د مفت تعلیم ورکولو اعلان هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مومن ایجنسی ته نږدې د سوبان خوړ سیمې اوسیدونکي سلیم خان ته پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په سکول کې په لومړي نمبر راتلو 100,000 روپۍ نقد انعام ورکړی دی، او د تعلیم محکمې ته ویلي دي چې سلیم خان ته دي د پیښور په یو ښه کالج کې داخله ورکړي. سلیم خان د کامران نومي هغه 43 کلن الک ورور دی چې څو میاشتې وړاندې د غریبۍ له کبله د سکول جامې نه درلودو له وجې ځان په اور سوزولې وو. د مشال رادیو خبریال له سلیم خان سره خبرې کړي، راځي چې په دې رپورت کې واورو.
د سبحان خور سیمې اوسیدونکي سلیم خان له پرون د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په اسکول کې په اول راتلو 100,000 روپۍ انعام ورکړ، او محکمې تعلیم ته وینا هم کړې چې سلیم خان لدی د پیښور په کومخه کالج کې داخله ورکړي. سلیم خان چې تر درې ورځې وړاندې پورې هم په برم محمد جنسي کې د اوسپنو کباړ غونډولو وی ویل د غریبۍ له وجې د کباړ کار شروع کړی.
زمونږ خو دغه سکول دی وی ګوره، دا دماکې پکې شوي دي، زمونږ په حال کې دماکې شوي دي. په دې سکول کې ما تعلیم کړی دی، سکول کې به ما ته سټډي وخت ملاوي دی. کور ته چې به لاړم د سکول نه بعد به موږ به کار مار بم کو، ګندانه بر علاقو کندارو وغیرہ دغسې کوم، دا چپس مپس حاصل او کباړ بم پرا جمع کوم.
د سلیم خان یو بل ورور کامران چې 43 کلن وو د سکول جامې نه وي، او له خپل مور څخه یې د سکول جامې غوښتلې وي، او چې میلا ورته نه شوې نو څو میاشتې وړاندې خپل ځان په اور سیزلی و او مړ شوی و. سلیم خان په دې موقع هم خپل ورور د ژوند ارمان وکړو او وی ویل
زمنګ ورور کامران اغم ډیر انټیلیجنټ و. زه به دوم چې زمان هغه ډیر انټیلیجنټ و، کاغه وی وسو چې دا وزیر اعلی صاحب سره موږ په نوم لښو په دې ډیر خوشاله وي. اوس قسمت خبره ده په اوس په دې دنیا کې نشته.
سلیم خان وویل چیرته چې کامران سبق ویلو نو په همغه سکول کې ماشومه خور سبق وای، ولی کله کله خفه شي چې مالی غریبي د سکول پر خودو ته مجبور نه کړی.
زما خواهش هم دا چې چرته په خه کالج کې او خاص کر اسلامي کالج کې زما دا ډیر شوق او معنی ما بلش په خوب لیدل چې زما ما اسلامي کالج کې پیریډ اغسته، او هغه خوب زما رښتیا شو. اوس زه پی سی کوم پری میډیکل، بس ما ته مشکلات دی چې لګه خرچه کنه. خام خو اسلامي کالج کې تعلیم کول په ما خرچه کیږي، خو وزیر الله صاحب ویل چې من مې دا کو، بس دا یو پرابلم راته نور سم مشکلات پنی.
د سلیم خان په وینا هغه تر لسم جمعات پورې د سبق سره مزدوري کړي او که حکومت لغه خبرته مرستې نشوي هم ملاو نو بیا به هم د کالج سره سره مزدوري کوي.
لکه څنګه چې ما په مومندو کې په خطرناکو ځایونو کې ما سکول سره کار هم کړی دی، په پېښور کې زما هم لګن دی چې هلته به کولی شم، بالکل کولی شم سبق به بالکل جاري ساتم ځکه چې زما سره ډېر زیات شوق دی.
د سلیم خان په وینا که د ډاکټرۍ تعلیم یې پاتې شو نو بیا به خواهش لري چې چیرته په کالج کې د استاد په حیثیت خدمت وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ
منګل ته دې چې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د خوست ښار د امنیتي کسانو لخوا د بی اسناد موټرونو په داخلېدو بندیز یو شمیر موټر لرونکو لوستونکو سره مخامخ کړی دی. د غوښتن لري چې حکومت دې له دوی سره د موټرونو د اسنادو په جوړولو کې مرستې وکړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې دا مهال د کانتینری په نوم له خلکو سره تر 25,000 زیات لوی او واړه موټرونه موجود دي چې په څلورو کې درې برخې د ګرځېدو رسمي اسناد نه لري او نه هم په حکومتي ادارو کې ثبت او راجستر شوي دي. سره له دې چې نوموړي موټر د پرزې په نوم افغانستان ته وارد شوي، خو خلک یې ځکه ډېر خوښوي چې د اسناد لرونکو زړو موټرونو په پرتله نوي دي او تخنیکي عوارض نه لري. که څه هم د زرګونو کانتینری موټرونو د محصول او اسنادو لپاره څه موده وړاندې د وزیرانو شورا د هیواد په کچه ځانګړې مصوبه تصویب کړې وه، خو خوست کې دا بهیر هغه مهال کلک ټکنۍ شو چې د ټرافیکو په اداره ډله ییز ځانمرګي بریدونه وشول، ودانۍ وسوځېده او موجوده اسناد پکې زیانمن شول. اوس چې د خوست امنیتي مسؤلین بې اسناد او کانتینری موټرونو ته ښار ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي، نو موټر لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. او داسې وایي،
مونږ کانتینری موټر لرو او ستونزه دغه ده چې مونږ هر سهار کله چې ښار ته داخلېږو په پټکو باندې مونږ ښار ته نه پرېږدي، اجازه نه راکول کېږي، نو ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی.
خانم عادل خان ده د مټه شنې اوسېدونکی یم. مو دا مشکل لرو چې مونږ موټر دي د پار کاغذونه نشته، باید حکومت دې ته کاغذونه جوړ کړي چې دا د حکومت پر هم مشکل ده، د مونږ د ولس پر هم مشکل ده.
کاروباري خلک یو مونږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. څومره کنتینری موټر چې دي هغې دپاره باید اسناد جوړ شي، هغې باید غام وخوړی شي، په ملیاردونو یا په ملیونونو سرمایه په دې کې بند شوي دو.
مطلب مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده، مطلب چې مونږ سره کنټینری موټر سره دي، په دې علمه چې مونږ ته د حکومت دغې اسناد پرکړي چې مونږ بدیا کې کاروبار مربار ته ازاد لوډ شو رشو، او دا به ډېره ښه کیسه وي د حکومت مونږ غوښتنه ده.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې مشر په خپلو څرګندونو کې حکومت ځکه په دې مکلف بولي چې دا ټول موټرونه د رسمي بندرونو له لارې افغانستان ته وارد شوي دي، او حکومت په دې هم پوهیږي چې دا ډول موټرونه له افغانستانه بهر ته د صادرېدو وړ نه دي، نو باید وي چې د ستونزې ته د حل لازمه لار ومومي.
دا چې په خوست ښار کې تقریبا تر 20,000 پورې زیات کنټینري موټرونه دلته موجود دي، دغه موټرونه د دولت له طرفه د بند نه وارد شوي دي، نو دولت په دې پوهېدو چې د موټرونه افغانستان ته راځي دغه صدر کېږي نه بل هېواد ته، نو د دې دپاره چې دولت دې ته اجازه ورکړې ده چې وړي موټر راشي، نو د دې دپاره اوس باید حل لاره پیدا شي.
قانونا د کانتینری او بی اسناد وارد شوي وسایطو او موټرونو محصول کېدل او ورته د رسمي اسنادو ورکړه د جمهوري ریاست حکم ته اړتیا لري. د خوست د ترافیک او عمومي مدیر سمنوال غنی رحمان رحمانی وای کچېری په دې اړه حکم ترلاسه کړي د پاتې وسایطو په محصول کولو او د اسنادو په برابرولو کې ستونزې نه لري.
د اسنادو ورکړه یا د اسنادو د ویش هغه موټرو ته چې هغه کنټینری موټر دی، هغه موټر چې هغه ابتدایي محصول شوی دی په ګمرکاتو کې، دغه په مقام دی رئیس جمهوري سره لري، مقام دی رئیس جمهوري لازم وبلله موږ هر وخت ځیرو چې دغه موټرو ته چې دوی
د کتون کوله انده کچیر په خوست کې به اسناد موټرونو ته د محصول کېدو او اسناد او اجازه ورکړل شي، نه یوازې حکومت به تر 30 میلیون ډالر زیات عواید لاسته راوړي، بلکې د دې ولایت پر امنیت به هم مثبت اغیز ولري. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه پای شي بوت رسیدلې خو تاسو لپاره یو ادبي رپورت هم لرو. ختیز ادبی بهیر په جلال آباد کې د جعفر هاند د کتاب نور دی نه یادوم مخکتنه وکړه چې بیلابیل لیکوالو د هاند په شاعرۍ مقالې او ویانوي واورولي. د مخکتنې دی غونډې ته په ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره له کونړ څخه هم یو شمیر لیکوال راغلي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د جعفر خان د کتاب نور دی نه یادوم مخکتنه د سپتمبر په 14مه نیټه د ننګرهار د رسنیو کور کې وکړه چې بیلابیلو لیکوالو د جعفر خان په ژوند او فن مقالی او ویناوی واورولي. لیکوال او کرکتونکو انجینر ستانمیر زهیر هم یو له هغه څخه وو چې مقاله یې واوروله. د دې د مقالې په یو برخه کې راغلی وو:
د جعفر خان د مینې شاعري ډیره رنگینه ده. هغه په غزل کې دا او په آزاد شعر کې ما یې باید دلته ډیره نمونه راوړې خو له بده مرغه د وخت را سره دا یاري نه کوله. خان صاحب د مسلک له پلوه ژورنالیست دی. هغه هر ورځ زموږ د جګړه ځپلي هیوادونو ویرونه او دردونه له بل هر هیوادوال نه له نږدې نه ګوري او اوري. هغه بیا په خپل غږ کې د هیوادوالو نړیوالو ته رسوي. طبیعي خبره ده چې د یو شاعر په توګه د دغسې ناورین ویرونو او زګرویو څخه متاثره کیږي. لکه چې وایي دلته سپرلی نه راځي خدای ګمراور دی له موږ قاتل خزان ورته تنکي ګلان وژلي. منم چې دلته خلک مینه او ژوند نه پیژني. خدای ګو ټول عمر یې بس د زهرو کنډولي څخلي دي. دلته دا خلک د شیدو شاتو خوند څه پیژني.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل هم د هاند په شاعرۍ مقاله واوروله. دی وایي چې هاند په خپلو شعرونو کې د حالاتو ډیره په زړه پورې انځورګري کړې ده.
د جعفر خان شاعري چې ما لوستې ده ماته په کې ځینې شیان ډیر نوي ښکاري. د چاپیریال ډیر ښه انځور په کې دی، د حالاتو انځور په کې دی، د امنیتي حالاتو کیسې دي په کې. مثلا ځانمرګ یوه نوې کلمه ده چې شعر ته راځي. د لومړي ځل لپاره چې په زیاته پیمانه ما ولیدله هغه د جعفر خان په شعرونو کې ده. یو بیلګه داسې ده چې ویلې کابل ته نور نه درځم، ویل کابل کې ځان وژنې کیږي، نور مې د زړه دروازې کلکې تړم، دلته جمعات کې هم چاودنې کیږي.
د کتاب د مخکتنی دی دستوري ته پر ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره له کونړ څخه هم یو شمیر لیکوال راغلي وو. د کونړ پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد نعمت الله کریاب د هاند شاعري د هنر، تخیل او انځورګرۍ یو مجموعه وګڼله.
څومره چې د هاند شاعري په دغه زلمیتوب کې ما لوستې ده، اورېدلې مې ده، اوس مې واورېدله، ما ته ډېر خوند راکاوه، ځکه په هغه کې تصویر شته، په هغه کې خیال شته، هنر پکې شته. دا ټول شیان چې کله په شعر کې ګډ شي، راونغښتل شي، په فکرونو باندې تاثیر کوي.
خپل هاند وایي چې له ځانه یې دومره تمه نه وه.
ځینې وخت یو انسان د دوستانو، د ملګرو، د خوږو څرګندونو او د احساساتو تر اغېز لاندې دومره راشي چې داسې الفاظ نه لري چې د هغوی نه مننه وکړي. باور وکړئ، ما ډېر وخت کېږي چې زه د شعر په نامه باندې یو څه لیکم او اول ځل چې کتاب مې چاپ شو نو ما داسې فکر کوه چې بس یو کار دی کوم، نو که چا خوښ کو که خوښ نه کو. خو دلته مې چې د ملګرو پیرزوینې ولیدلې واقعا ما ته جرأت راکړ. زه نور هم وهڅولم چې زه چې کوم کار کوم ډېر قوي شعرونه به مې نه وي لیکلي، خو بیا هم باید دغه لاره همدغسې وڅارم، دغه لاره تعقیب کړم.
یاد دی وی چې د مخکتنې په دې غونډه کې تر سلو تنو پورې شاعرانو، لیکوالو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه را نه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونه وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خپرونه واوریدل چې پای شي بوتي رارسیدلې یو یو شیبه پاتې دي چې شاین بنیرې ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې هم نن د ملګرو ملتونو یو پلاوی کوټې ته تللې د لدرکشویو کسانو کورنیو په ښار کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د نو صوبو جوړولو په اړه به پیپلز ګوند ولس سره کړې وعده پوره کړي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې ولسي جرګې د ولسمشر لخوا په نومول شوو لوړپوړو چارواکو کې دریو ته د باور رایه ورکړې ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمین په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر او د فوج د مشر سره لیدلې دي. او د افغانستان په جنوب کې د برتانیا په هوایي مرکز د وسلوالو په برید کې د امریکا د نوي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او یو شمیر جوبل دي.
د مشال لډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو چې د سهار له 9 بجو د ماخام تر 6 بجو پورې پر لپسې 9 ساعته خبرونه درته لرو. زه ګلایاس شاهین بنيري، ټکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لوا بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو اوري. خماخام لري او خوشاله اوسئ.